السلام علیکم، محمد شیبریم د ازادي راډیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. وړاندې به واورئ چې شایي امریکا 4000 پوځیان افغانستان ته واستوي. بل لور ته مو افغان حکومت د سولې له نویو هڅو خبروي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بومي چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل نه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. او د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یوه هوایي برید کې وژل شوی وي. تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یو ملي سوداګر او مخور حجي رمضان حسن زاده هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد خبریالانو ته وویل د پولیسو یو افسر جومات ته د بریدګرو د ننوتلو مخه ونیوله او د ګڼو خلکو ژوندې وژغوره.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم.
خغلی مراد وایی 15 کسان شهیدان شوی او شپک کسان د تیر شپې په پیخه کې ټپیان دي. موږ په دې ساحه کې کافی امنیتي ځواکونه لرل او زموږ د پولیسو قومندان له بریدګرو سره مقابله کړې. جماعت یې د هغو د ننوتلو مخه نیولې او توانېدلی چې د سلګونو کسانو ژوند وژغوري. بلخوا ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا برید د تروریستانو یو جنایت بللې او د دوی هغه هڅې بللې چې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافاتو ته لمن وهي. د ملي والد حکومت دواړو مشرانو پر افغانانو ټینګار کړی چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې دي او موټی شي. ولسمشر غني همدارنګه امنیتي ادارو ته امر کړی چې د تېرې شپې په پیښه کې د وژل شوو کسانو د تدفین د مراسمو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي او همدارنګه په جوماتونو او عبادت ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. د داعش وسله والې ډلې په دشت برشي کې د الزهرا پر جومات د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 24 وسله وال وژلي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په سهار خبره کړې ویل شوي چې 13 نور وسله وال ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت وایي په د هلمند په مارجی، د ننګرهار په پچیرا ګام او د کندهار په شاولي کوټ کې د وسله والو ته مرګ ژوبله وختي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بومي چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل څخه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د جنوري د میاشتې په دې چاودنه کې چې د کندهار د والي په میلمستون کې وشوه، د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو چې لوړ پولي ډیپلوماټان او افغان چارواکي پکې شامل وو. پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي کابل کې خبریالانو ته وویل له پاکستان نه غوښتل شوي چې په دې چاودنو کې 3 لاس لرونکي مشکوک افغانستان ته وسپاري.
من نوم سه نفر دیگه ای را که ما به صورت رسمی
دی وایسته هغه درې نور مشکوک کسان نمونه نه یادوم چې موږ له پاکستان څخه پر رسمي توګه په دې 14 کې د لاس لرلو قبل د سپارلو غوښتنه کړې. خو درې کسان په ټولو شواهد ثابت شوي چې په دې 14 کې لاس ترلو او د دوی ټول معلومات د دوی د نیول لپاره شریک شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفي ذکریا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه د رسنیو لاري معلومات ترلاسه کړي او رسمي غوښتنه ترې نه ده شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون ویل د یو شریک ټیم څېړنې ښیي چې چاودیدونکي مواد د میلمستون د اشپز په مرسته د میلمستون د څوکیو لاندې ځای پر ځای شوي وو. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې د وسلوالو پر دوو پټن ځایونو برید کړی او دوه مشکوک وسلوالي وژلي. د پاکستان پوځ نن ویل دا پیښه په ډیره غازی خان کې شوې او دې مشکوک کسانو پر مذهبي مراسمو د برید نیت درلود. په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پرون وسلوالو کسانو په پېښور ښار کې د پولیسو پر یوې ګزمې ډزې وکړې او درې تنه پولیسي ووژل. د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. د روسي خبري اژانسونو د دې هیواد د دفاع وزارت د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې له مختلفو سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې البغدادي د مې د میاشتې د 28 نېټې په هوایي برید کې د روکې د ښار په څنډه کې وژل شوی. همدې وزارت ویلي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د څو قمندانانو په شمول د دې وسلوالې ډلې 230 وسلوال نور هم وژل شوي. داعش وسلوالې ډلې تر اوسه د خپل رهبر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. چینایي چارواکي وایي په هغه چاودنه کې چې د یو وړکتون مخې ته وشوه و اته کسان یې ووژل، پکې په کور کې له جوړ شوي بم څخه استفاده شوې وه. د چین د امنیت وزارت نن وویل په دې چاودنه کې خپله بریدګر هم چې یو 22 کلن سړی ووژل شوی. د دې وزارت په وینا د سو په نوم دې کس رواني ناروغي لرله. څېړونکو د نوموړي له کور څخه داسې مواد ترلاسه کړي چې د بم په جوړولو کې ترې کار اخیستل شوی و. همدارنګه د نوموړي د کور پر دیوالونو د مرګ او مړینې کلمات لیکلي وو. او په لندن کې د بیړنیو حالاتو کارکونکي د درېمې ورځې لپاره د هغه کسانو جسدونه لټوي چې د دې ښار د استوګنې په یوې ودانۍ کې د اور لګیدو په نتیجه کې وژل شوي. په سیمه کې د پولیسو یو قومندان پرون وویل له بده مرغه د دې احتمال شته چې د پیښې ټول قربانیان ونه پیژندل شي. پولیس وایي د لندن په لویدیځ کې د ګرین فیلډ ټاور 43 منزله ودانۍ کې د چهارشنبې د ورځې د اور لګیدو پیښه کې ولس کسان وژل شوي. د پیښې د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره هم شته ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
آزادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. دا سره پرونه خبره شوه چې امریکا به 4000 نور عسكر افغانستان ته ولېږي. کابل وایي نوی امریکایي عسكر به تر هغه په افغانستان کې وي چې سولې کیشي. او د ولسمشر غنی سلاکارا ملالی شنواری د سولې نوی هڅو ته خوشبينه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي.
د افغانستان د علماو شورا تیر شپه په کابل کې پر جمعات شوې بریټ غندلې
چا چې د عمل کړی دا جاني قاتل ظالم از اسلام اصول نه لري بولو.
په کندوز کې د ظلم یو داسې وډلنی ول شوې چې په پیسو به چاودنې کولې. د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو ټلیفوني پیغامونه خبرو او دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
2013 کال کې احتمال شوه چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکې استعمال نه کوي، یوازې به انټرنیټ استعمال کوي.
د امریکای چارواکو په وینا راپورونه خبره شوې دي چې واشنگتن غواړي افغانستان ته 4000 نور سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د سرتیرو د شمیر په اړه ورستي پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د افغانستان جمهوری ریاست د دې احتمالي پریکړې په اړه پاک سلام کوي ویلي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت تر وخت به د اضافي امریکایي پوجان د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل سره.
د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري افغانستان ته نږدې 4000 نوي سرتیري واستوي څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی پر راپور کې لیکي په دې اړه چې افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري واستول شي خایي راتلونکي ونې پریکړه وشي. د پلان له مخې دا اضافي سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو ورکولو دنده تر سره کړی، خو په کم شمیر به د طالبانو او داعش ډلو په وړاندې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره موظف شي. د پنټاګون ویان جف دیویس پر دې راپورونو د تبصرې په ترڅ کې وویل چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د کانګرس غړو ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ته صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر وټاکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې اضافي پوځیانو ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره اړتیا لیدل کیږي، خو پرون د استازو جرګې د بودیجې کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د امریکا دفاع وزیر دا یادونه هم وکړه چې په خلاینه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده. جیم ماتیس وویل امریکا په افغانستان کې یوازې پر پوځي ستراتیژۍ اتکا نه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو وانډه مهمه ګڼي. د ولسمشر سرپرست ویندوی شاه حسین مرتضوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د مستقلانه وانډه یادونه کوي، خو د دې ځواکونو د مسلکي روزنې په برخه کې د اضافي امریکایي پوځیانو رول مهم بولي. خو ښاغلی مرتضوی د دې ترڅنګ سوله په اوږد مهال کې اصلي هدف یادوي.
نیروهای امنیتی افغانستان فعلا عملیات مستقلانه را انجام میدن بری بخش ظرفیت
توان افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال په مستقل ډول عملیات کوي او په دې برخه کې زمونږ د ملي ځواکونو ورتیا او قابلیت د منلو وړ کچه تر رسیدلې ده. خو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخه کې د امریکا په ګډون د خپلو نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لرو او هغه اضافي پوځیان چې دلته راځي هم په همدې برخو کې بالا افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خو په اوږد مهال کې مو پروګرام دا دی چې په افغانستان کې د دولتي حاکمیت له پراخېدو سره یوې دوامدارې سولې ته ورسیږو.
د امریکا پاوز اوس مهال په افغانستان کې نږدې 8400 سرتیری لري. په خونی ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 10000 اضافي سرتیری واستول. خوداش میره خایدات زل ډیر کم وی. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزیر خای د 3500 ترمنز د اضافي سرتیرو د استولو سپارښتنه وکړي څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل کړي.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړی. د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری وای حکومت د سولې د خبرو لپاره نوی هڅې پیل کړې دي. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې په دې هڅو کې د ملګرو ملتونو او چین د لیوالتیا یادونه وکړه.
ملګری ملتونو وړاندې دی یو ډول بي توقیواله غوړه کړو او د سولې په پروسه کې لکه څنګه چې لازم عمره لیواله نو اما کله چې موروسته فشارونه په د نړیوال ټولنې په پاکستان دی چې موږ ولیدو چې اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بي توپیر نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي، چې زه فکر کوم چې دا هم یو مثبت ګام دی او د دوی لیوالتیا هم بي څنګه ده. شاید د اروپای ټولنې یا د هغه پیاوړو هیوادونو چې د ویټو حق لري هغه هیوادونو شاید په ملګرو ملتونو په سازمان باندې فشار راوستي چې حاضر شي او د افغانستان د سولې پروسه کې ځان ښکیل کاندي. بل طرف ته چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی یو قوی په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي، چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
عملاً څه ګامونه په دې برخه کې پورته شوي؟
شاید یو نوی ستراتیژي جوړه کړي دولت چې دا غي پرانا کې وکړي چې سولې ته وکړي او دا ډیر اړین کار دی او په څنګ کې خپل باندې د طالبانو سره د خبرو یا مذاکراتو د لپاره دومره رغه ورکړ شوی دی چې ویلي چې د پیش چاته د نن په افغانستان کې هم دفتر پرانیزي، یعنی یو ډول مسؤلیت ورته ورکول کیږي چې دوی وکړي شي چې راشي او د مذاکرې مېسته کینه. لکه تاسو ولیدئ چې مونږ یو نتیجه ترلاسه کړه دغه د مخامخ ناستو نه په کابل کې بل اخر مونږ دې ته ورسیږي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. دا یو لاسراوړه نه زګنم او دا یو ډول اعتماد ساجي هم و دیبل لوري د پاره. نو فکر کوم چې دا ورته که هر څه کې د افغانستان دولت به په دې کې په برلاسي توپ باندې سولې ته وړاندې کیږي او تاسو په کابل کانفرنس کې هم ولیدل چې ولسمشر غنی وویل چې دا وار به موږ وروسته وار، یعنی نور به بیا موږ د سولې لپاره لاس نه وږدو ځکه موږ ډېر وار دا چانس مقابل لوري ته ورکړ اما هغوی تر ګټه پورته نه کړه.
پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو له معادلې وتلی نور؟
د معادلې خو لا نه دی وتلی، ځکه نشي وتلی چې دوی په خپله باندې د جګړې ملاتړ کوونکي دي، د ترهګرو د ملاتړ مرکزونه لري په خپل هیواد کې. دا یو واضح خبره ده چې موږ نشو کړی چې پاکستان په دې سولې پروسه کې اګنور کړو او یا یې بیخي د پامه وغورځو. اما باید د قوي فشار لاندې راشي چې صادق اوسي دې مسلې ته، تر هغې چې پاکستان سولې ته په صادقانه ډول راوړاندې نشي د سولې پروسه به ناکامه پروسه وي. ځکه دا یو واضح خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې یوازې د جګړې اور ګرم ساتلی دی. نو که چېرته دوی د نړیوالې ټولنې د خانه د فشار لاندې رانشي په یوازې ځان افغانستان سره دوی تاسو ولیدئ چې سولې ته حاضر هم نو او داسې نه کړه، بلکې تاوان هم پېښاو ځینې وخت به چې د سولې پروسه ګړندۍ کېده دوی به یو بل معنا ورلاړه چې د سولې پروسه ټکنۍ کاندي. نو که چېرته پاکستان خپل دریځ ته بدلون ورنه کړ او د نړیوالو فشارونو تر اغیز لاندې خپل دریځ کې بدلون را نه ولي، زه فکر کوم چې بیا به هم سولې ته رسیدل ګران وي.
له احمد تکل سرمو په مرکه کې د ملالی شینواری څرګندونه اوریدې.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د علماو شورا د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو وغندله او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په جماعتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو له مخې ناروا او حرام عمل دی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په ځان وژونکو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د علماو شورا په جماعتونو او د عامو خلکو د راټولېدو پر مرکزونو باندې برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو لمخې ناروا او هدف یې د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د وحدت زیانمنول یادوي. د دغې شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د جمعې په ورځ د دې حملو په غندلو سره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په هر بیگناه انسان باندې حمله دا جرم ده، او خصوصا په مساجدو کې د عبادت او د اطاعت په وخت کې په سجده او په رکوع کې کلک غندو او چا چې دا عمل کړی دا جانی قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو. انسانان د خدای تعالی په عبادت اطاعت په سجده یا په جنازه باندې ولاړ دي، وزن یو له بل طرف نه غواړي تفرقه ایجاد کړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او د حکومت اجرایه ریاست هم د جلا جلا خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله غندلې دي. د افغانستان جمهور ریاست د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې ترورستان هڅه کوي چې د جماعتونو او سیاسي غونډو په نخښه کولو قومي او سیاسي کړکیچ ته لمن وهي. همدارنګه د افغانستان اجرایه ریاست هم د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو غندلې او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللې. د کابل د دشت برچی پر الزهرا جماعت د تیر شپې په بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې د بریدونو د دوو حمله کوونکو لخوا تر سره شوي دي.
5 نفر شهید درم او 6 نفر هم زخمي.
د تیر شپې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه پر خپل وخت وټوانېدل چې د ډیرو ملکی وګړو ژوند او
د دغه حمله مسولیت داعش ډلې منلای. د ډلې تیر کال هم د شیګانو پر یو بل جماعت او همدارس په کابل کې د جنبش روشنی پر لاریون د انتحاري حمله مسولیت منلای وو. خو د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې ده سو د عبادت ځایونو د امنیت د چنګښت په خاطر جدي تدابیر ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
د روزه په مبارک میاس کې په مسجد کې حمله کول دا هیڅ دین هیڅ او انسانيت او شرافت او دا شان مخینه جابه او ډیر بد کار شوی ده. مسلمانان هیڅ وخت هم بخپل مقدس ځای چې هغه د دوی عبادت کوي د هیڅ وخت هم په غزه حمله نه کوي، او له حکومت نه مې دغه خواسته چې دغه سه حمله جدي مخنیوي وکړي. که یو سړی ځان په جماعت کې مسؤل احساس نه کړي ډیر منفي تاثیر اچي.
مال د مسجد کې دیاري کول خو ناروا دي. په خاطر دې چې مسجد ته خلک د منځ په خاطر راځي، نه دي په خاطر چې هغه ته یو آګه کې عمر ګوشي او یو مینه دوی شي، دا خو یو غیر عمل کار ته بده ونشي. دروازو کې به تلاشه وشي نسونه چې بس مسجد ته خلک نه وځي، دیاري کې دا خو بد عمل ده. نو خلک جمعه ته به نشته اداره چې ولا دیاري به وشي، دا واده خو مسلې په هغه نو کې دین راځي.
نور الله خان مومن دی ما حال را یوازینه یوازینه راځه چې باید قومونه متحد شي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي تر څو پوه شي د نظام سره خپل ولس او د خپل خلک د دې سره موجود نه وي. نو هغه حکومتونه د دائم لپاره ضعیف وي. نو موږ غواړو چې د خپل حکومت نه د خپل دولت نه باید ملاتړ وکړو او د دم لا وټو.
دا ستیر ډوډۍ او شمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي. کندوز ته به مخه کړو. د کندوز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د 15 کسیز ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. دا عجیبه ډله ده په پیسو به چاودنې کولې. لکندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د کندز دی والی ویان سید محمود دانش پنځشنبه له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه 15 ډله د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوې چې له یو کال راهیسې د کندز په ښار کې د ماینونو انفجار همدارنګ د دولتي کسانو د ترور کولو په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې دغه 15 ډلې ټول غړي کم عمر لرونکي ځوانان دي او د هر ماین د انفجار په بدل کې دوی له وسلوالو مخالفانو څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې.
امنیت ملي ولایت کندز موافق شو
د کندز د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو 15 ډله نیولې ده چې دې ډلې په ښار کې پر دولتي موټرونو د چسپکي ماینونو انفجارونه ترسره کول او تر څنګ دولتي کارکوونکي ترور کول. نوموړي همداراز وویل چې د ملي امنیت ځواکونو درې تنه نور کسان له مهماتو ډک یو سرایچه موټر سره نیولی دي چې غوښتل یې دغه مهمات وسلوالو طالبانو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې د دغه 15 ډلې غړي هم د خپل پر جرمونو اعتراف کوي. د دغه ډلې مشر له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل بلخوا یو تنکی ځوان چې ځان د بلخ ولایت د چهار بولک ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي وایي چې ده د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې په یوې مدرسه کې دیني زده کړې کولې چې هلته ښوونکی دی د ماینونو انفجار او تروریستي حملو ته هڅولی دی.
مزار ولایت ما او د چهار بولک ولسوالۍ انګارخ کلي دلته راغلم. هلته ابودردا هلته زه هغوی سره مدرسې ته واچولم مخارجیتیم ته مخارتیم نه بیا هلته بل جای ته بوتلم. اجغپور کلي ته هلته قاری شفیق ماته مین راکو دوا ویسه په بازار کې هلته جنجره پسې وچسپوه. موږ به تاته بیا پیسې درکوو وایم بازار کې وچسپوه تا ته چوچسپوه بیا بل وایه راشه واخله.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې دوی د دې ولایت په چهاردرې د شیرچي امام صاحب خان آباد او د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو یو زیات شمېر مهم مرکزونه یې له منځه وړلي دي او دغه ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې لټه کې دی چې ډیر ژر د اټومي وسلو د بندولو لپاره یو طرحه تصویب کړي. په دې اړه تفصیل له صفی الله ستانکزی څخه.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې هیله دی چې د جولای په میاشت کې د څه باندې 130 هیوادونو سیاسي ارادې ته په کتو د اټومي وسلو د بندولو د لومړنۍ طرحې تصویب ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې ویلي د اټومي وسلو قانوني ممنوعیت به یو تاریخي پرمختګ وي. د دې ادارې مشر ایزومی ناکامیتسو دا خبره د پنځمې پرز د اټومي وسلو د بندولو په اړه د یوې طرحې په سر د بحث په پیل کې وکړه. هغې وویل اټومي بې وسلې کولو ته اړتیا جدي ده ځکه اټومي بې وسلې کول له سوشپکسلوختم کال راهیزه چې ملګرو ملتونو په دې اړه لمړی پریکړه لیک تصویب کړ دغه سازمان یو هدف ګرځیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بي وسلې کولو ادارې مشر دې ته پکتو چې ځینی هیوادونه خپل اټومي وسلې مدرنې کوي د دې طرحې تصویب ضروری وباله. د می په 28 په ملګرو ملتونو کې د کوستاریکا سفیر ایلن وایټ ګومز د اټومي وسلو د ممنوعیت په اړه په لمړنۍ غونډه کې د ګډونوالو هیوادونو ژمنه وستایله او ویل ټول د دې طرحې د بشپړولو تاریخي ورځ ته پته مدي. اخوا ټول هغه نه هیوادونه متحده ایالات، روسیا، برېټانیا، چین، فرانسا، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل چې ویل کېږي اټومي وسلې لري د دې وسلو د ممنوعیت له تړونونو ملاتړ نه کوي. امریکا متحده ایالاتونه او نور اټومي قدرتونه د اټومي وسلو د شاوخوا نیمه پیړۍ د هغې معاهدې غختلتیا او پاتې کېدل غواړي چې د اټومي وسلو د پراخېدو په مخنیوي ټینګار کوي. د نیمه پیړۍ مخکې معاهده په دې ټینګار کوي چې له 5 اټومي قدرتونو متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې او چین پرته د نور هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د پراخېدو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی د مارچ په 28 وویل لدی به زیات څه نه غواړي چې له اټومي وسلو خالی یو نړۍ رامنځته شي خو باید واقعیتونه درک کړه شي. هغې شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل چې آیا دا هیواد به له اټومي وسلو لاس په سر شي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو تیر ډسمبر که څه هم اټومي قدرتونو او د هغوی متحدینو یې مخالفت وکړ، د اټومي وسلو د ناقانونه ګرځولو په اړه د طرحې په سر د بحثونو اجازه تصویب کړه. د دې طرحې لمخې به هیوادونه ژمن پاتې شي چې هیڅکله اټومي وسلې تولید نکړي او په دې تړاو هر ډول فعالیت لکه د اټومي وسلو پلور پیر، مالکیت، اټومي سروکو انتقال او ازموینې څخه هم لاس په سر شي. د اټومي وسلو د لمندوړلو نړیوال کمپاین ویاند ډیوډ سولیمینی ډاټ څرګند کړ چې د اټومي وسلو د ممنوع ګرځولو طرحه به د جولای په 8مه بشپړ شي او وروسته له هغه هیوادونه آزاد دي چې دا طرحه ومني.
په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې یو ځل بیا پر پولیسو بریدونه زیات شوي او په دې ترڅ کې تیر شپه د پېښور په څمکنیو سیمه کې د پولیسو پر موټر ډزې وشوې. له پېښور د ازادي راډیو خبریال د دې پېښې جزئیات راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو مرګونه برید کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه د پنجشنبې پر ورځ ماښام د پېښور د سمکنو تاڼې اړوند په غس چوک سیمه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او یو ټپي شوی چې د درملنې لپاره د پېښور له ډریډنګ روغتون ته وړل شوی دی. د پېښور ښار د پولیسو یو مشر فرقان بلال له فرانس پرېس خبري ایجنسی سره په خبرو کې پر پولیسو د برید پخلی کړی او زیاته کړې ده. د پولیسو موټر تر روژه ماتي وروسته په سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناڅاپه برید وکړ او هغوی ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي مسؤلینو په وینا د پولیسو په ځوابي برید کې یو وسلوال برید کړ وژل شوی او دوه تښتیدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای تر محاصره کولو وروسته په سیمه کې تښتیدونکو بریدګرو د نیولو لپاره تلاشي عملیات کړي، خو تر دې دمه په دې اړه د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. له بلې خوا بیا په سیمه کې یو باخبري ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیمو غږ نه خبرولو په شرط په برید کې د ټپي شوي پولیس روغتیایي وضعیت مرګونه بللې چې له امله ښایي د برید د قربانیانو شمېر زیات شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ښار په شاوخوا سیمو او همداشان د دې صوبې په نورو برخو کې یو ځل بیا پر پولیسو بریدونه ډېر شوي دي. په پېښور کې پر پولیسو د نامعلوم وسلوالو تر تازه برید مخکې وسلوالو ترهګرو تیر میاشت په 28 نیټه د کوهاټ پلاچی سیمه کې هم د پولیسو پر یو کاروان برید کړی و چې د دوو پولیس مشرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذاب او په ښاري سیمو کې د رد الفساد په نامه عملیاتو کې ترهګرو او د هغې خواخوږو ته ستر زیانونه اړولي، د هغوی ملای ماته کړې او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبې گورنر او د پولیسو جوګپرو چارواکو پر پولیسو دغه مرګونه برید غندلې، د دغه برید د پلټنو امر یې ورکړی او د همداشانې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د هغوی قربانۍ ستایلې دي. د یادونه وړ ده چې تر دې دمه لا په پېښور کې پر پولیسو دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د ډول بریدونو مسؤلیت عموما تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. په اروپای ټولنه کې له پرون راهیسې د ټلیفوني شبکو ترمنځ د رومینګ سیستم فیس ختم شو. آصف حبیبي په جرمني کې د مخابراتو په برخه کې ډاکټره کوي. له د څخه صالح محمد صالح پوښتلې دي چې د رومینګ پر سیستم د فیس ختمول د اروپای ټولنې د غړو هیوادو وګړو ته څومره مهم ګام دی چې اخیستل شوی؟
نرخونه باید راټیټ شي ځکه کله د هیوادونو وګړي له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته د تحصیل لپاره د زده کړو لپاره سفرونه کوي، نو هغه فیس چې د خپل ټلیفوني اړیکو لپاره په خپل هیوادونو کې ورکاو هغه به نورو هیوادونو کې ورکوي. دا د اروپایي کمیسیون کې ډیر ستر بحث دوه کال وړاندې تر څو د هیوادونو انجینران او تخنیکران په دې باندې کار وکړي څنګه دا سیستم رامنځته کړي. بل اخره د تیرې پنځشنبې په ورځ 15 جون دې باندې بریالي شو او رسل دې به هیڅ یو مخابراتي شبکه د نورو هیوادونو د ټلیفونونو لرونکي په دې باندې چارج نه کړي چې کله دې هغه دې پوښښ ساحه ته ورزي.
بل دغه پرمختګ د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپل د ټکنالوژي په برخه کې د یو واحد مارکیټ رامنځته کولو پر لار مهم ګام ګڼل کیږي. نور هیوادونو ته یا د نور هیوادونو ترمنځ تړونونو ته څه پیغام لري؟
د نور هیوادونو تړونونو ته د یو واحد پیغام لري. دا ماته خپل هم ډیره جالب او کلمې چې د خبر واور چې د اروپای اتحادیه 28 هیوادونو د رومینګ سیستم لمنځوي وړ او رسل دی به هیڅ یو د اروپای اتحادیه وګړې نه په خپل هیواد اونه د دې اتحادې په بل هیواد کې بیگانه احساس کوي. زموږ لپاره د افغانستان لپاره، آسیایي هیوادونو لپاره، نورو شاته پاتې هیوادونو لپاره یا پرمختللو هیوادونو لپاره دا یو ډیر پیغام ده چې موږ له دوی نه څه زده کړو، ترڅو نه یوازې په تخنیکی برخو کې بلکې په سیاسي ډګر کې او په نورو موضوعاتو کې هم یو بل سره اتحاد او اتفاق ولرو، تر څو دغه ځمکه او دغه سیمه او دغه خپل هیوادونه په داسې ځای رامنځته کړو چې هلته ټول د ورونو په حیث باندې سره ژوند وکړو.
په اصل کې چې اوس زیات کسان د انټرنیټ له لارې د تماسونو او خواله هڅه کوي، لکه خلک زیات وایبر کاروي، واټساپ، سکایپ او نور اپلیکیشنونه، نو د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپله د ټلیفوني شبکو شرکتونو ته یو مالي زیان نه دی؟
دا یو چیلنج هم دی. مخابراتي کول انجینرانو سندرستانو سره چې ټلیفوني اړیکه وکړم، خو بل لاس نک فکر وکړو همدغه وایبر ته چې کوم انټرنیټ ورکوي یا دغه ډیټا چې ورکوي هغه هم مخابراتي شبکه ورکوي. یعنی مخکې که چیرې خلکو د مخابراتي شبکو ټلیفوني اړیکه استعمالولې، اوس د مخابراتي شبکو انټرنیټ استعمال یوازې دغه د خدمت ډول توپیر کړای دی. یعنی ورو ورو دغه سیستم بدلیږي. 2013 کال کې احتمال شوی دی چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکه استعمال نه کوي، یوازې به انټرنیټ استعمال کوي.
آصف حبیبی په جرمنی کې د مخابراتو په برخه کې ډاکټره کوي، د څرګندونې مو واورېدې. تر خبرونو وروسته په کابل کې د احمدزیو د سراسري شورا د غونډې له جزئیاتو تاسو خبرو. خبرونه اجمل ان وړاندې کړي.
افغان چارواکو د کابل د تیر شپې 14 غندلې او د ترهګرو هغه هڅه بللې چې د دوی په وینا غواړي په افغانستان کې قومي او سیمه ییزو اختلافاتو ته لمن ووهي. د چارواکو په وینا تازه شمیرې ښیي چې په دې 14 کې چې تیر شپه د کابل په یو جماعت کې وشوه 15 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې د 15 میاشتې مخکې بمی چاودنې په تړاو د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه له کابل نه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وویل د درې مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې پاکستان ته رسمي غوښتنه سپارلې ده. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د 6 وسلوالو په ګډون په ټول افغانستان کې 14 تنه وسلوال وژلې دي. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په پنجاب ایالت کې د وسلوالو پر دوو پټن ځایونو برید کړی او دوه مشکوک وسلوالې وژلې. د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یو هوایي برید کې وژل شوی وي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې د بغدادي وژل کېدل نه دي تایید شوي. او په لندن کې پولیس وایي د گرین فیلډ ټاور په نوم ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله د وژل شو شمیر 150 تنو ته رسیدلی او ښایي دا شمیره تر دې هم زیاته شي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. کچیرته تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو azadiradio.com ویب پاڼه ته ورشي. وړاندې په بلغاریا کې وایي ځینې افغانان وایي چې دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی دی. وړاندې د دې پیښې تفصیل درکو. خو اوس پر شو د احمدزیو د سراسري شورا پریکړو او غوښتنو ته د احمدزیو سراسري شورا د کابل روسي پیښې وغندلې او له ټولو قومونو یې وغوښتل هغه مسایل چې د ولس د نفاق او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي په کلکه ورنه ډډه وکړي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې له ولسمشر اشرف غني غوښتنه وکړه چې د کابل ګارنیزون قومندان او د کابل امنیه قومندان چې دندې ځنډول شوي دي بیرته خپلو وظیفو ته ستانه کړي. جمهوري ریاست سوی له کابل یې د رحمت الله افغان په راپور کې اور
د احمدزیو سراسري شورا وای اوسنیو شرایطو ته په کتو جدي اړتیا ده چې افغان ولس خپل یووالی وساتي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې د ورونو قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. دغه شورا د کابل وروسته یو پیښو ته په کتو د یوې غونډې په ترڅ کې له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې له هر راز غیر قانوني حرکتونو چې د هیواد ملي ګټو ته زیان رسوي ډډه وکړي. د احمدزیو سراسري شورا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په همدې اړه جوړه شوې غونډه کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې دغه شورا د دوی مرستیال عجب ګل احمدزی لخوا ولوستل شوه له حکومت وغوښتل
د احمدزیو سراسري شورا په کلکه غواړي چې د احمدزیو د کلمو تصفیه په کلکه ودروي او د ملي یووالي د حکومت له مشرانو نه په جدي توګه غوښتنه کوي چې د کابل ګارنیزون لوی قومندان او د کابل امنیه قومندان دي زر تر ژره بیرته خپلو دندو ته ستانه کړي.
شاوخوا شپاړس ورځې وړاندې په کابل ښار کې ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسانو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. یو شمیر کابل ښاریانو د دغې حملې د غندلو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته، او د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علي مزیدیا د زوی په ګډون درې نور مظاهره کوونکي پکې ووژل شول. او ورپسې په بله پیښه کې د سالم مزیدیار په جنازه کې انتحاري حملو یو شمیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله او واړوله. له دغو پیښو وروسته مظاهره چیانو د کابل ښار پر ځینو واټونو د تحسن خیمې ووهلې، او د یو شمیر چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله چې د کابل ښاریانو تر پرله پسې شکایتونو وروسته اوس یوازې یوه خیمه پاتې ده او نورې ایټولې سوې دي. د افغانستان لوی څرنوالي د پیښو د پلټنو لپاره د کابل د امنیت قمندان حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون د قمندان ګلنبی احمدزي دندې وځنډولې، خو د افغانستان جمهوري ریاست د هر سوله ییز حرکت او مدني غوښتنې د هرکلي ترڅنګ وایي د یادو قمندانانو په اړه به وروستۍ پریکړه لویه څرنوالي کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل د احمدزیو سراسری شورا وای که د ملي وحدت حکومت او په ځانګړي ډول جمهوری ریاست ډیر ژر د دوی برحق غوښتنو ته ځواب ورنه کړي، نو دغه شورا به د قوم د غوښتنو پر بنسټ نوی تصمیم ونیسي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د هر وګړي قانوني غوښتنې مني، خو له قانون څخه اوچتې غوښتنې حکومت او ولس ته د منلو وړ نه دي.
په بلغاریا کې ځینې افغانان وایي چې د دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلغاریا د پلودیف ښار یو افغان اوسیدونکی ګلباز خان ازادي راډیو ته خبر ورکړ چې پېښه لس ورځې مخکې شوې، اته افغانان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل ټپیان او مړي لا هم په روغتون کې پاتې دي. ګلباز خان د دې ترافیکي پېښې په اړه د مرکې په پیل کې صفي الله ستانکزي ته وویل.
ترکینه کچکبرانو د دوی بلغاریا ته راړولې، بس د بلغاریا کې بلغاریا نه دوی غوښته چې لاړ شي رنسات د دوی موټر د لار کې د دوو خارو ترمنځ ټکر وکړ. په بلغاریا کې نه نفر اورکې مړه او اته نفر اورکې زخمیان.
دقیقا کوم ښار د بلغاریا کې دغه پیښه شوې ده؟ اوس ټپیان په روغتون کې دي، مړي چیرته دي؟
مړي په روغتون کې تر اوسه پورې د نور تنا تر اوسه یو نفر اورکې پاتې شو په جاپانه کې لر کې مریضي لر کې سخت او یو انتقال کړه ته سوفیا ته، یو نفر دلته پاتې ده د پلوډیف په ښار کې او د بلغاریا د لوی ښارونو د مرکز نه وروسته د لوی ښارونو څخه ده. مړې خو تر اوسه پورې دلته د مات یو نفر دی، نه ټلیفون راته کړه چې راځي کوم کونسل هم راځي دی. هغه ځای د مړې په هغه کې چې انتقال یې کړ افغانستان ته، خو تر اوسه پورې ما ته بیا چا ټلیفون ونه کړ.
هلته د افغانانو ټولنه شته؟ تاسو خپله هم کومه ټولنه لرئ چې د دوی غم وخورئ؟ له چا سره مخابرې کړي دي؟ که څنګه په خپله ټوله بلغاریا کې کوم نمایندګي شته د افغانستان د سفارت؟ که څنګه
ما پولیس بیا سفارت لکه خبر ورکړو، بیا ما ته دوی وویل چې سفیر راغلی و پاکستان، کوم سړي دوه درې واره راغلی و خپل مریضانو پوښتنې کړي. نو افغانان نه نور څوک نه و راغلي تر اوسه.
له زخمیانو سره چې تاسو خبرې وکړې دي، د پیښې څه رقم و؟ ځوانانو، زاړه و، ماشومانو، څوک څوک پکې و؟ په کوم سن کې و دغه خلک چې راغلي و؟
د شپاړس نه پاک دېرش کلونو ترمنځ، شپږ دېرش، دوهویشت، شپږ ویشت، شل، په دې عمر باندې.
تاسو د دې نه علاوه چې مثلا دغه مسایل مو مطرح کړل، نورو افغانانو سره هم ناست یاستئ چې مثلا دغه مسله لږ نور هم جدي تعقیب شي؟ که څنګه
دا کچکبرانو کوم یو خپل افغان ګیر شوی ده، نو د یغ پرون محکمه کوم د سهار نه تر مازدیګر څلور پنځه بجو پورې د یغ ترجمانی هم کوم، درې دوه نفره نور هغه ورسره ګیر شوي دي، بلغاریان کوم چې کچکبرانو خپله ما د نوچا سره هسې ارتباط نه لرله چې په بلغاریا کې داسې سره نږدې نه دي، دومره ډېر یو نه او داسې سره نږدې نه یو. خپله منځو کې
دغه روغتون چې دوی پکې بستري دي، تاته ادرس معلوم دی څه نومیږي دغه روغتون؟
دا د بلغاریا یو وړوکی ښار کې د پازرجي کې دولتي روغتون ورته وایي. روغتونه درې څلور روغتونه د دولتي روغتون ورته وایي، نو په دې روغتون کې دي.
په بلغاریا کې اوسیدونکی افغان ګلباز خان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د خبرونې له خبري برخې د خبرونې اونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د دیونې له پیغامونو څخه د هغو دوستانو شکایتونه اورو چې د سړکونو د ستونزو څخه لري. د فواید عامې وزارت له یو چارواکي سره هم غږیدلې يم چې ستاسو شکایتونو ته ځواب وایي. تر هغه دمخه به د ځینو هغو دوستانو خبرې واورو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو څخه شکایت لري.
عبدالمطلق د غزنی د ولایت دروازے اخلاق ٹماٹر تو لس اوغانی مسترائی مبارک میاس کے دا شان گرانی گے دے روزے خاطر سر دم سلمان بولی داش داسی گرام نرخ چلوی او بل دا شاروالی او دا بازار شاروال دا ولی دا سکانو والا دا دغو والا و سر تا خورکی توکی ولی دونا گرامی نپر گزی نیو پختن است نیو شیست دا تناره و دولی پا دیار نس پا سوار نس آوانی پرسیجی دا غو پختن نست نو دا غریب مخلوق پا چیری جی دا غریبان و چیری دولی خوری سنگ بکلی و سلام
مجبور خالق سر مسان ڈی میل ریتی چاند گرام جوڑے
مخترم امنگ دیر خالق شکایت خدا علت دولت تا چیمونگو دی دولت نا دیر ترتیزی پور غریو دی دوکی چیما بند نشتر کئی
زه حفیظ بارکزی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د شیرشرک د کلي څخه خبره کوم. زما غوښتنه د ټول شرکتو د ټول تجارتو د مشرانو څخه دغه ده چې دغه شان په دې روژه مبارک کې بېخي بې نهایت ګران دي. یو شی دوه چنده ګران سوی دي نو حکومت د غم خوري د شرکتو ولاته دي ووایي یا دې سم دم خپل طایقات نو چې د شان ولې په دې روژه مبارک کې دوه ګران کړه. السلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس مرزو د سړکونو ستونزو ته زموږ ځینې دوستان د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي او د دوی پوښتنې او شکایتونه مې د افغانستان د فواید عامې وزارت د سړکونو د جوړېدو او خوندیتوب د چارو له مرستیال عبدالرحمن صلاحي سره شریکې کړې دي. د هغه ځوابونه به هم واورو. خو لومړی ستاسو پیغامونه
اسو مشکل دي سره کین پاک برخیل پور راغلی دا نو روزانه پڅا کی دي باسه بوکلن لگا دا نه دي سره کاغستا نه کو شګه پاته وته دوی او جوړی کی دا سره نستا پیسې ټولو غلو دي کی ټولو و خړلې روزانه نشپګه ما نه نه اخی دی وځین جنار ما هغه کتابتون سره کاته پته منو دا څو غبال دا دي دا دې را ډول نه ما دا خوې چې د لوګر والی نه دوی دا پښتنو کرایا دا دي یادر سره څنګه سوې میلمې کی یادر سره ته تاسو په ذهن کې نیولې دا یادر سره ایر پخیږي په خول امکان استا او کنه استا دا او کټي هغه کوي مې پیسې مصرف کوي دلته چې کوندو غریبانو چې مانو ته ورکې دا پیسې ما غن نشر کې پیغام وصله
زمان لزان د کمر ولایت تران د ولسوالې خبر کوم نه ته غندا دی خکرې او غندا او سړک به خراب دي سرویس به چې دې کار به فرصت یا سلام
رحمت د کندهار شهر څخه خبره کوم. وروره د شکاپور دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دغه درې کاله کېږي چې ټکور ټکور پروت دی نه شروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر دی خو دا هم داسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریت خرڅېږي خوش خرڅېږي سره کې تقریبا 3 متره قدر پیښې نور ګرد کندارانه نیولې دي.
بله سلام سپتا سید دی اوریدون که आवाज واوریدې ک تاسو دوی ته جواب وایسل
سلامونه ورسره ما دې شنوندې आवाज مې واوریدې السلام علیکم پتا سی باندې اوریدونکو اصلا در وزارت فایده ما مسئولیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسئولیت لری دی برو چی ویل چی قریه او شعر ترمنز دی شهری مسئولیت شعروالیانه که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی به سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لری پاقا باندی مسئولیت پا دوی که دی مونج هم تلاش لرو چی در کند دهار او کابل لارنه چه دیر ورانسوی دی ده دی کلو پا ده جنگونو پا ارتباط او ده وزن اضافه بار وسایتونه تخریب سوی دی منش خالی زلی دروانه دی که انشالله به نوی کال منش پلان لرو تقریبا 500 کیلومتر پا ده سرک بندی اساسی کارنه بوکو
بله او دغه سی یوازې کندهار نه د زموږ اړیدون کې د نور ولایتونو څخه مشته پیغامونه رسول زبې یو څو د سپار لا پسې تاسو واسم ته مختلف ولایتونو دي
مهرباني
ته جواب اسمنه
ورو دا د چار اسیا سرک چې د چار اسیا او د شادي سرک باید پوښتې نن خام په ټول سرک خام نه باید پوښتې ورغول شي او ګټه ستنه د وسره ډېر مشکلات دی ورو دا باید پوښتې
نورګل سره د شولت درې څخه خبرې کوم باید زمي سره خراب دی حکومت موږ سره کومه کوي سره کومه زمونږ خراب دی مشکلات دی خلکو سره نشي راتلای کړه تا ګره تک نشي کولای سره ډېر خراب دی باید نور کومه کوله وشي دا سره صحیح اساسي موږ ته جوړ شي او هر کوم موټر تا ګره تا کوي ډېر مشکلات سره مخ یو
د شیرزاد او د ننګرهار لوی لار چې خراب شوی دا او کار په بل سره نه کوي دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کی وسلام
ګلال محمد مصفی علیما غزنی ولایت د ګیرو مسالیم مودا شروع غنی څنګه دا اله کو سیلا مکور رانی ودی تر شهر صفا پور دا څوک ټول خراب ده ټکر ټکر ده دا ټکرونه نه دی ودی کی ټول ټک ټک ده موږ دا هند جنرو سیلا جوړ کی کار څو مصرف یو سي ام یو دسته ګټه ده ام یو دسته ګټه ده
زه زابل ولایت نه خبره کوم دا لکلات نسخه د شاجی پوری د سړک ډیر خراب ده هر وخت مشکلات وی موټر چپایوي موټر چکر وی مار حکومت خدا خواهش ته دا سړک دی جوړ شي دا ډیر سخت دی ډیر خراب شوی ده
زه د روزګان ولایت د ګراوت ورسواری ته امیدګل خبره کوم محترمه د روزګان او د کندهار ترمن سړک په داس شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زه مسکه چې پر دغه لار باندې ولاسم اته د مټ لاس او د ورو پورته د لاس متران تور چې بلې د روزګان او د کندهار ترمن ټول لار خامه ده بیا نه لار جوړ شوی په دې لار باندې هیڅ څوک نشي تللی نو مسافرین راشي دي چې په بشپړه توګه دا چې غواړي چې مرشد لري او پر ګلار نشي ولاړ نو زه دغه غوښتل چې راغلم صحیح نه کوم چې دغه لار که په دغه یو میاشت به میاشت و نه راغو شي د دغه لارې موضوع خلاص ده د روزګان بل د کندهار ترمن بل لار په بشپړه توګه کله شي نه به د متلاسه نه به د خطو د لاسه د لار خلاص شي دغه چې دا لار ډیره خراب ده دغه موږ په لور چارواکو باندې راغلي چې دغه لار په لور مقاماتو پر ورسي او د خبر لار جوړ شي د روزګان او د کندهار د پټره ځراوته پوری او سلام
سلام سپ د دوستانو اوازونه مو واردل البته دا فقط یو څو بیلګې مره واخستلې چې ډیر زیات مشته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه نو ما غوښتل چې د دغه دوستانو اوازونه تاسو سره شریکو یا د شکایتونو ستونزې او تاسو ځواب واخلو باندې
بس مې رمه موضوع اوازونه مو واردل د شنه د ورونو شکایت پر ځای دي چاراسیا مشتل چې دي زابل چې مشکل دي شهزاد ننګرهار مشکل دی شهر صفا زابل خلات شاجوی پرزگان دی روت کندار طول خبرو چی دی وکره اصلی خبر دی وکره مشکلاتی واقعیت لری وزارت فایده ما به خپل مسئولیت ارتباط پلان لري د نوي کال ان شاء الله د ورزګان د راوت تقریبا 30 کیلومتر برنامه دي تقریبا ان شاء الله یو میاشت بعد پایلېږي د دې تدارکاتي مسلې روان دي تقریبا 30 کیلومتر ریکنستراکشن به سيزي کیږي که د خلکو مشکلات ان شاء الله حل کیږي د زابل قلات شاجوي چې ما تاسو مخکې مویل چې د کندهار او کاب غزنی او کلات و میدانشار کابل یو پروگرام اوس لرو که په هغه پروگرام تقریبا 10 کیلومتر در میدان وردک غزنی او زابل په منطقه کې زموږ کار روان دی چې اساسی ترمیماتی دی او 50 کاله د نوي کال ان شاء الله مون پلان لرو چې د دې سرک هغه ستونزې او مشکلات حل کړو په دې ارتباط وزارت فایده مند تلاش دی کو مقصد اساسی مشکل وزارت مسلې بودجه ده یو مسله ده او بل مسلې د امنیت مسله ده تاسو خو پوهیږئ چې اصلی مسئله ساختمانی چی دی روان دی سرکونو په ارتباط یوازی په یو منطقه کی ندی دی یو 100 کیلومتر په ارتباط په اولدوالی او اولندوالی په دی ارتباط کاروار دی دا پلچکو مسئله دا ترمیمات دا پلونو مسئله دا دا سرکو مسئله ترمیماتی دیش چی دی امنیتی مسئله دیر په زمونس کاروار ارتباط داری و ارتباط نیسی مونز دا خلقونه دا شورای ولایتی دا والیانو سره ډیر ارتباط نږدې کړی دي او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو به سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها در سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شورای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شورای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم.
بله سلیس محترم یو بل پوښتنه چې دغه دوستانو مطرح کړی ده البته ما اوس ژغ تاسو دروانه ورو د دوی یو ستونزې ده چې تاسو خپل یادونه وکړي چې د امنیتی ستونزې سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې خو شکایتونه دا دي چې په هغه ځایو کې چې دغه سړکونه سته هم جوړ شوی هم دي کیفیت دونه شنه دی او غبر د یو څو لاندې مودې وروسته بیرته خرابېږي هغه پوخ سړک بیرته خرابېږي یعنی د عبور مرور لپاره آسان نه وي تګ راتګ ور باندې یا هم ډیر جمپونه لري او یا درز پیدا کوي یا ترقمې دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کوي تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څارنه کیږي که نه کیږي د دې جوړولو پر مهال
یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایطو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرونو له هرات د کابل له خوانه د کندهار له کابل له خوانه راوړي تاسو حتما نیواده ورون هم چې دا خبره چې کړی دي حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دي وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که مارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندهار کابل ساخته شد متاسفانه در او سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در او زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایده‌مندی این است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تست‌های لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایده‌مندی به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را دارد تا بتواند که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کند و او را به بهره برداری بسپورد. زما هیلم داده، زما هیله، زما فایدامه مسئولین و هیله چه داده چه کمپری والا اخپل مسئولیت، اخپل وظیفه، اخپل دنده پس صداقت سر ترسی. زما هیله داده چه خلقو زما سر مرستوی که طور خصوصی ترانسپورت زما سر مرستوی که سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختمان دی. استفاده کول ټول خلک، ټول د افغانستان خلک د دې مسؤلیت لري او د هغوی دا امتیاز دی. په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوی دی چې وزن پر اکسل باندې مشخص دی هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مرغبت مسالې ته سرته رسو.
بله سلام زمو محترم، اوس که چیرې دا د ته فکر وکړو چې دا باربري موټر راځي یا سوداګر راوړي دا خو معمولا پر لویو لار باندې ځي، نو دا د کلیو ترمنځ لارې چې دی یا د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دی پر دې باندې آیا فکر کوئ چې یوازې باربري موټر دا مشکل ایجادوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای؟
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم، اما در شهر سرکای بین ولزبور سوریا و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده. طی سالهای گذشته سرکای اسفالتی که ساخته شد برنامه دی بی سی و طی همو طریقه انجذاب جغل سیار را استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شوه و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراقبت برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب از این پروگرام ها تکمیل شود. این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه، از روزی که تکمیل میشه، حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود و حال توجه بر این است که تمام پروژه‌ای که تکمیل میشه دوره گارانتیش ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایدامه تسلیم داده میشه به او اساس ما به اساس پلان و برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریشه دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20-25% زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایدام است.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوری.
بله یو ورسته پښتنه سلای صاحب د دیالسو شپږ نویم زیږدیز کال لپاره ستاسي عمومي پروگرام او پلان څه دی؟ څونه کیلومتره نوې سړک غواړي چې جوړ کړي؟ آیا بودیجه ورته لري نه لري؟
وزارت فایدامه به دو برخو باندې کار کوي، یو د ساختمانی مسله ده، بل د حفظ مراقبت مسله ده. ساختمانی د سکتور خصوصي له خوانه او د دونرانو په ارتباط او د بودیجې اختیاري چې دولت د خوانه تمویل کیږي په هغه باندې ارتباط کاروبار روان دي. دا کال چې مونږ تاسو په هغه باندې پنځنیم کال چې دي مونږ تقریبا 500 میلیون ډالر بودیجې درلود د ساختمان په ارتباط او تقریبا 1.5 میلیون ډالر مون ته حفظ مراقبت باندې درلود. تاسو هم خبری است که نوی بودجه اوس کاربر روان دی، تر اوسه پورې پارلمان هغه پاس کړی نه دی. زموږ پیشنهادونه د بودجه په ارتباط او د ساختمان او حفظ مراقبت ثبت شوی دی. ان شاء الله نوی هفته پارلمان چې دا بودجه منظوري کی ان شاء الله موږ وګورو چې څومره پیسې په ساختمان باندې موافقت شوی دی از څومره پیسې د حفظ مراقبت په ارتباط. موږ د پلانونه چې دی د پیسې او بودجه په ارتباط مستقیما ارتباط لري. موږ هیله داده چې حفظ مراقبت بودجه می تقریبا د دې کال نه د نوي کال دوه چند شي ان شاء الله موږ کولای شو چې د حفظ مراقبت او بازسازی نه خپل پروګرامونه دوه چند کو. دا زموږ هیله ده، زموږ ارزو ده او زموږ پلان هم په دې کې شته ان شاء الله.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرونه ته پدرنه سترګو
ته خزينه باندېان په مناسبه زوي کې وساتل شي
له خويندو هم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو تاسو مخکې د فواید عامه وزارت د مرستيال څرګندونی ووریدلې چې د سړکونو د جوړېدو په اړه تاسو پیغامونه او غوښتنې جواب کړي که غواړئ خپل ستونزې تر چارواکو ورسوي نو د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د کشمیر در سره ولیکئ چې د خبرونې په ورستي برخه کې در تخبرېږي زنګ راوي او خپل غوښتنې مطرح کړئ البته دا پروګرام یوازې تاسو ټولنیز ستونزو او شکایتونو ته ځانګړی شوی دی که تاسو سیاسي او امنیتی ستونزې او یا نظرونه لري نو د ازادي رادیو نوري ځانګړي خبرونې ورته لري چې تاسو ته د ټلیفوني پوښتنو چانس درکول کیږي د خبرونه یوازې ټولنیز ستونزې رانغاړي د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې همکاري سره کوي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع